وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غواړی اس مخکې در دي چې خبرونه مطالعه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې پخوانی شهر زفیره ریفایلا یدیوس په حق ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استاذ بلین نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړی، خو هغه د مړینې علت ته اشاره نه کړې. دغه استاذ بلین لیکلي چې رافایلا د افغانستان رښتینی ملګری او د ښځو نجونو اتله وه. رافایلا یدیوس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د شهر زفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستنګ سره په یوه کتنه کې ویلي چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپا اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروانګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناک بوټي وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لار ده. د پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره سر بلل کېږي او د دې کښت د دوامدار فرصتونو د رامنځته کولو یوه لار ده. راپورونه وایي چې وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بېلابېلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. د روسیې د مندنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لورې هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د ټاس خبرې اژانس راپورونه له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندي ماریا زخاروا وویل چې ماسکو د پاکستان افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات سولېستبل حل شي. روسي ولسمشر ولادمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسي قضایي حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسي د منل شوو ادارو له لسته خوباسي. تینټر فاکس خبري ایجنسی راپور له مخې د روسي د دوما یو لسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسي د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولوتسکی مخکې ویلي و چې دا قانون د دې لپاره معرفي شو چې د روسي او د طالبانو د حکومت ترمنځ همکاري لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبه په ورځ شاوخوا وی هغه سوری پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وو بیرته سوریه ته ستنه کړی دي. د دغه لندن میشي مرکز په وینا د سرتیری او افسران په سرحدي دروازه کې د سوری د ترتوس ولایت نوی واکمنانو ته سپارل شوی دي. ریوټرز خبري ایجنسیونو د امنیتي سرچینو په قال راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوری د نوی حکومت ځواکونو له پولیسو څخه د وختو په خاطر نیولې دي. روسي خبرم دا چې اسرائیلي ځواکونه له خوا د غزې په شمال کې د کمال او دان روختون رئیس او د دې روختون لزګونه تبي کارکونکو نیول شوې. تماس اړوند روختي چارواکو ویلي چې اسرائیلي پوز په دې روختون کې له 350 زیات کسان نیول دي چې په غوي کې 3 تنه تبي پرسونل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلی شي. اوس کې د جګړې درېدل خو ځای اوسیدونکو له مخبل مينو ته ندستان سوي
بل هر جنگ درېدل دی.
د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده تازه فرمان ته د یو شمېر معترض میرمنو خبرګونونه
دا خو موږ په خوا هم په ټول کې یو څو داسې مسؤل سي خپل ګاونډي خواته کړی کېږي
او دا به هم وایي چې بوس کلاس زنګرتي ویلري
بوس خلا د دې هوا د دې بډای تاریخ څخه نو د تمدن نشه یا بل څه
خبرونه کې ترنور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روسیې د طالبانو او پاکستان حکومت ته د زغم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پاکستاني پولیسو ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د یوران فرضي کرښې په اوږدو کې له سو ساتو جګړو وروسته کې چې دوړ خو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختو ادا کړې ده. په خصوصیت کې د طالبان د حکومت والی وین مستغفر ګربز د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځای اوسیدونکو له خپلو مینو ته ندستنه سوي. نور حال په دې راپور کې که څه هم د طالبانو حکومت ډیورن کرخې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشیر ولسوالۍ ځینې خوز بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ زوب لاړه ولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ زوب لو د ادعاوې نه سي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادعا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې سي دی وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو دی طرف نه څه نشته کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څنګه ولې سره په لور غولیو او څه کسان ولې مقبل طرف ته دسي کوم درو ته دی هغه طرف ته انتقال شي وو نن به کېدې شستنیږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نسته.
د امزي دمدي موضوع سره مې د پوزي چار لښنو کې هغه یوسف مزازي څخه پوښتل چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریس څه دی؟
ګوري د پاکستان له طرفه يرغل تجاوز او په ملکی خلکو د ملکي والی په خلکو برید دی ما خیاندې ورونه بچان واړه او زاړه دغه د شهیدانول او د دې ملکیتونه کورنه رنګول آینه نه مغه تجاوز چې روسانو کړی وو او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي بلکې د ولسونو مکلفیت هم ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل دي د دې لپاره موږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه فعالیتونه پوځي او استخباراتي فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم د متاثر شي. نو داسې ځایونه چې بیا هغه کلي ولي او بیا هم خلک له منځه لاړ شي نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولی شو په دې حالت کې اول خو باید موږ ټول تعلقات روابط تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که هغه ډیپلوماتیک دي که هغه اقتصادي دي دا باید ودروو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو پاکستان په 50 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمنی نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي ستراتیژیک سیاستونه لرو محلي لرو سیمه لرو پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي هر عمل چې کیږي هغه باید د دښمن پوسترګا او د دښمن سره باید وي تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږي ګزازای صاحب چې لومړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي د دریم ځل دی چې دغه عملی کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته د جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي تیر ته په کتو بیا هم په همدغه شکل باندې روان وي کنه د طالبانو دریست په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
پاکستان په خوا مون یو ډیره قیو اردو لرله ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې یو ورځې بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي. علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل یې دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن و. د دښمن پر وړاندې تدابیر و دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېږي. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې موږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د موږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې موږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو قابلیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت د همون باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما دا سیاسون دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولس ته په دغه یو فکر وسي موږ خو اسمان دغه راکېټونه دغه تیاری حتی ضروري اتومي سلاح بیا هم پیدا کړو. نو اوس د دوی فکر وکړي چې د موږ راکېټونه به بیا په چا لګېږي؟ بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي؟ دا جګړه که نن وي که 5 کال بعد وي که 10 کال بعد وي دا خو حتمي ده. دغه نه همون نشي سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه. نو دا راکېټونه به په چا ورېږي؟ دغه دې کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک باید فکر وکړي بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات د بند کړي او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډېره زیاته
مننه.
د پوځي چارشنکو ښاغلی یوسف امزازه چې موږ سره مرکه کړې وه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ودانۍ جوړولو پر مهال د ګاونډۍ د ودانۍ پر لور د کړکۍ ایښودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده تازه فرمان د یو شمېر متعرض مېرمنو غبرګون راپارولې دي. دوی وایي دا پرېکړه له اجتماعي ژوند د ښځو د حذفولو لپاره یوه بله هڅه ده. په ورته وخت کې به یو شمېر نورې مېرمنې که څه هم دا فرمان ښځه ځپونکی نه ګڼي، خو انتقاد کوي چې د طالبانو حکومت ډېری فرمانونه ولې د ښځو په اړه وي. د طالبانو حکومت وین زبیلا مجید په دې اړه تازه د راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات سنه ککړه پر راپور کې.
د ودانیو جوړولو پر مهال د ګاونډۍ د ودانۍ پر لور د کړکۍ ښودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان ښځو متفاوت غبرګونونه. په دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادې کوونکی شخص نشي کولی د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې 5 مادې لري د جدي په 2 نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان له اجتماعي ژونده د ښځو د هڅو لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یوه سرپوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپرې کړې دي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این فرمان نه تنها نمونه آشکار از تداوم
دا فرمان نه یوازې د افغان میرمنو د ځپلو د دوام یوه څرګنده بیلګه ده، بلکې د خلکو ورځنی ژوند او د پریکړو کولو حق اغیزمنوي. دا افراطي پریکړه چې د خصوصي حریم د کنټرول په پلمه پلي کیږي، په حقیقت کې د ښځو د محدودولو او له ټولنې څخه د دوی د منځوي کولو یوه بله هڅه ده.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې که څه هم د طالبانو د مشر دا فرمان ښځه ځپونکی نه ګڼي، خو انتقاد کوي چې د طالبانو د حکومت ډېری فرمانونه ولې د ښځو پر ژوند متمرکز دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا قانون ښه ده، دا خو موږ پخوا هم درلودل که څوک داسې نسي کولی سي خپل ګاونډي خوا ته کړکۍ کېږدي، همسایه پرې پاس راوسیږي. خو زورواکو خلکو دا خبره په نظر کې نه نیوله. خو خبره دلته داسې ولې د طالبانو قوانین فقط نښه ښځې دي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت تر اوسه 500 زیات ښځو ځپونکي فرمانونه صادر کړي دي، خو د طالبانو حکومت تر ویلي چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د ودانیزو چارو یو شمېر انجینران هم وایي چې دا قانون په تېر جمهوري نظام کې موجود و، خو بیا هم یو شمېر خلکو ترې سرغړونه کوله. یو له دوی څخه انجینر عبدالصبور نوري ازادي راډیو ته وویل:
د افغانی دود او دستور له مخې د کړکیو پرېښودل د ګاونډیانو طرف ته له پخوا دغه خبره یو عادي رواج و چې ګاونډیانو ته ضرر ونه رسیږي. دا کار د فرمان نه بلکې د ښاروالۍ د دستور العمل او مقرراتو مربوط کیږي چې چیرته د لوړپوړو ودانیو اجازه ورکړي تر څو د هستوګنې کورونو ته ضرر ونه رسیږي او ګاونډیان په امان کې وي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د دې فرمان په 5 ماده کې راغلي هغه ودانۍ چې له دې فرمان څخه مخکې جوړې شوې وي او کړکۍ د ګاونډي د کور خواته دي، د ودانیو مالکان مکلف دي چې د انسان د قد په اندازه دیوال پورته کړي او یا په بلې وسیلې سره له ګاونډیانو ضرر دفع کړي. په فرمان کې دغه شان راغلي چې ښاروالۍ او نورې اړوندې ادارې مکلف دي چې د ودانیو جوړولو پر مهال څارنه او د دې فرمان د عملي کېدو څخه ډاډ ترلاسه کړي. هڅه مو وکړه د دې فرمان د تطبیق په اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د جنوبی کوریا د وروژن اداره وایي چې د دغه واټ د هوایي ډګر له دیوال سره د مسافروړونکو لټکي د لګیدو له کبله د مړو شمیر 118 ته زیات شوی دی. په دې لټکه کې یو سلیه واټ ته نسپارو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کیناسلو پر مهال له زغاس لیکي وتله او له دیوال سره وجنګیده. چارواکي وایي د پیښه د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکوک الوتلې وه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پیښه د یکشنبه په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز شار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخي څخه ژوندې ژغورل شوي، دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پیښې څخه خبرې شوي، داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته لدې چې د هوای ډګر په ځغاست لیکه یا رانوی باندې په سینه وښویې ده، د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلک ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي، له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژن ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 20 موټرونه او څو اوروژن کې هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیونی شبکو له خوا خبرې شوې ویډیوګانې شي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد شي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پا یونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15مه نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
بوس کلا د افغانستان د لرغونو او تاریخي ابدو له ډلې به مهمه نه خده چې د پیړۍ پوګدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپل دیوالونو کې ساتلې دي. دا کلا نه یوازې د هلمند د خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي. په روسیې کې دغه کلا ته برغلي او شمیر سیلانیان د کلا د دروازې یا ششک د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال او فرهنګپال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 50 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او اوبو د راټولېدو له امله د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د ششک د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړي او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه کړي.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیځ ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمه د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګې ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاته شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کوم ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د شل سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د شل سانتۍ ژوروالی او یو نیم متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 50 سانتي متر کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سه د ځای اوسیدونکو دا سه ویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی قربانی شروع سوی. نو اندیشنه دغه د ویر دا ده چې حسینه چې دغه بارانونه او دغه وسنۍ زمي او دغه بارانونه او یا هم البته چې ما ولیدل د دې کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې پر دغه شسک شا پر شاوخوا باندې دغه وبو راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې وبدل ته ودرېږي د دې شسک و پایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه شسک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخی قدامت ولرو ممکن هم باران او هم د غوبه ورته زیان ورسی که مخه ونه نیولسی.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سی بی ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړې دوه تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت مکلفیت تر څو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ حل کول دي او ډېر خواشینې سول په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکوت دي درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکول لپاره خپل افغانستان لپاره ډېر مهمه ده او کچېرې د دوی د غفلت له وجې وسی له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفته د کلا ډېره مهمه ده ارزښت لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. دری خبری مجله زموږ هم کار جوید فیضی تاسو وړاندې کی. فیضی صاحب سلامونه، ښه خبرونه ولري.
سلامت باشین، تشکر از شما. شنونده عزیز سلام بر شما به مجله خبری.